د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنئ. زه بشیر ګواخی ما او تاسو ته د مشال ریډیو د نن ورځې د نه ساعته خبرونو د اخیری ګړی قربتوب کوم او هر کله مو کوم په دې ګړی کې چې خبری سات دی تاسو ته مختلف رپورټونه لرو د سیمې په اړه باندې هم شته دی رپورټونه او نړیوال رپورټونه هم تاسو ته لرو. همدارز مطبوعاتي کتنې او مرکې هم په دې ګړی کې شامل دي. خو د هغې له اورېدو مخکې اصرار له مومن ته ورځو او خبرونه تیو.
د مهم خبرونو لنډیز. امریکا وایي په اړیکو کې د شته لانجو سربیره له پاکستان سره اوس هم کار کولو ته ژمنه ده. د خیبر پختونخوا د بنو په ښار کې د چارواکو په وینا ځانمرګي برید څلور عسکر وژلي. او د افغانستان بغلان چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د کویلي کان د نړېدو له امله د کان یوولس کارکوونکي وژل شوي دي. اوس د خبرونو تفصیل. امریکا وایي په اړیکو کې د شته لانجو سربیره له پاکستان سره اوس هم کار کولو ته ژمنه ده. د امریکا د خارجه چارو د وزارت ویاند مارک ټونر د جمعې په ورځ خبریالانو ته وویل واشنگټن او اسلام آباد د ترګرۍ او سغدریزۍ په ضد د مبارزې په شان چیلنجونو سره مخامخ دي، نو ډیره ضروري ده چې اړیکې ناکامه کېدو ته پرېنښودل شي. د ده په وینا امریکا غواړي چې په پوځي او سیاسي برخه کې نتیجه ورکوونکي نږدې اړیکې وساتي. د امریکا ویاند دا څرګندونې له هغې وروسته کړې چې پاکستان په 26 نومبر په مومند ایجنسۍ کې د شوي برید په اړه د امریکا پلټنې رد کړي. د نېټو په برید کې 40 پاکستاني عسکر وژل شوي وو. د امریکا پلټنې برید د دواړو هیوادونو د غلط فهمۍ او بې باورۍ نتیجه بولي. نوموړي د هغو تورونو په اړه پر خپرو شوو رپورټونو له څه ویلو انکار کړی چې تور لګوي د پاکستان پوځ ولسي حکومت راپرځول غواړي. د خیبر پختونخوا د بنو په ښار کې د چارواکو په وینا ځانمرګي برید څلور عسکر وژلي او 48 یې جوبل کړي دي. تر دې وړاندې د 100 عسکرو د وژلو رپورټ ورکړل شوی وو. د چارواکو په وینا نن سهار وختي یو ځانمرګي برید کوونکی موټر د دریای کورم پر غاړه د فرنټیر کانسټبلري له کلې سره وجنګولو. د پیښې په اړه یو عیني شاهد وایي
مندر سره د کوټي سرات نه تعلق لرم. ودا د کده د سپې د جنریټر د لګولې پورا ودي سکوټري پورا ډیپټي کاونچ د کیم د هوټل د ریټ هاوس دغه نه جزو دا تقریبا 20:00 ټایم وو چې زه په کاټ شنو سیم ځون ته موبایل غلا غلا راغوم چې په داسې تیر ګړ دینه و درځای و شو به مخ په لدايه کینو چې مول ته د همو څنګه ګړه چک شو را چې کیم ګړه وړه شو دا بیا چې لسکې رڼو شو مملي هغه ګړ دو ختم شو به بار شور مشور وړه دینه لګیای پوس مو چکر وای په خال کې مو لګو په خال کې باندې خالی په کمباله باندې شیشه ور مته شوګی
د طالبان ویاند احسان الله احسان مشال ریډیو ته ټلیفون کړی او د دې پیښې ذمواري پر غاړه اخیستې. د روس په مشرقي خارونو کې مظاهرې شوې. دا په داسې حال ده چې اپوزیشن په زرګونو ولسي وګړو ته په پارلماني انتخاباتو کې د ادا شوو درغلیو پر ضد په مظاهرو کې د ګډون غږ کړی. د روس په خبروسک سیمه کې د کمیونیست ګوند ځایي څانګې غړی وایي په کوموسول څلولاره کې د 300 تر 400 پورې مظاهرچیان راټول شوي وو چې دا رنګ په پارلماني انتخاباتو د نه ډاډ څرګندونه وکړي. په دې انتخاباتو کې د وزیر اعظم ولادیمیر پوتون ګوند د یونایټیډ رشیا بریا ترلاسه کړې وه. بلخوا د خبره اوسکو پولیس ویاند ولګا میرونیک وای د مظاهرچیانو شمیر شاوخوا 40 وو. په برنول ښار کې پولیسو د دغه ښار د شورا یو پخوانی غړی او نور مظاهرچیان نیولې دي. په یاد شوي ښار کې د مظاهرو منتظمین وای د صفا انتخاباتو لپاره ویستل شوي ریلۍ کې د 200 تر 300 پورې کسانو ګډون کړی. د پاکستان مسلم لیگ نواز سینیئر نائب صدر او د قومي اسمبلی غړی جاوید هاشمی په تحریک انصاف کې د ګډون اعلان کړی دی. نوموړي دا اعلان نن د پنجاب په ملتان ښار کې په کراچۍ کې د تحریک انصاف په کېدونکې جلسه کې د ګډون لپاره د روانېدو په وخت وکړو. په دې موقع جاوید هاشمی ویل
ما دا فیصله کړې چې زه په پاکستان تحریک انصاف کې ګډون کوم. دا فیصله زما ذاتی ده او زما کراچۍ ته د تلو مقصد هم دا دی چې زه په پاکستان تحریک انصاف کې ګډون وکم. مسلم لیگ نون پرې خودو باندې ما ته افسوس دی خو ما دا فیصله په ملکی مفادو کې کړې ده.
جوت هاشمی د پاکستان ټی وی چینل ایروای ته ویلی دی د سیاسي فکر د عمران خان له سیاسي فکر سره سمون خوري نو ځکه په تحریک انصاف کې ګډون کوي. چین د پاکستان سره د کرنسی د تبادلی یا راکړې ورکړې اعلان کړې. همدارا دې سره به د چین مرکزی بینک پاکستان ته د 140 اربع روبو په بدل کې د 10 اربع یوان کاروبار وکړي. د چین مرکزی بینک ویلي د دې ګام سره به کاروبار او سرمایه‌کاری ته تقویت ترلاسه شي، خو نور تفصیل نه دی ورکړی. چین د نور هیوادونو مرکزی بینکونو سره هم د پیسو د تبادلې کاروبار کړی، لکه تایلند، ارجنټینا او کازاکستان. د دې مخه په نړۍ کې د یوان کرنسی استعمال زیاتول دي. یوان د چین د حکومت تر واک لاندې کرنسی ده او په خپل یې بیا ټاکي. د افغانستان بغلان چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د کویلې کان د نړېدو له امله د کان یوولس کارکوونکي وژل شوي دي. د افغانستان د کانونو د وزارت یو چارواکي جواد عمر په دې اړه مشاله ډوته وویل،
دی وایي موږ په دې هڅه کې یو چې قانون زیانمن نه شي او کیندلې په فنی ډول ترسره شي، خو داسې پیښې په هغو سیمو کې رامنځته کیږي چې امنیتي ستونزې لري. فکر کوم چې تر دې مخکې داسې کومه بوږدوونکې پیښه نه ده رامنځته شوې. دا کان د شمال د سکرو د ډبرو د تصدۍ لخوا څارل کېدلو او د صفونو د خوندي کولو لپاره هم اقدامات شوي، او هغه صفونه چې زیانمنونکي دي لست لا د مخه د نهرین ولسوالۍ چارواکو ته سپارل شوی دی.
د بغلان ولایت د گورنر نویند محمد حکمل وای چې دا پیخه پروند جمعې پورزو په نهرین ولسوالۍ کې رامسته شو. د روس په مشرقي خارونو کې د مرګو ملتونو امنیتي شورا د جمعې پورزو د شام په پلازمینه دمشق کې د شوي ځانمرګي برید پر غندلو سلا شوې ده. په 14 کې لګ تلګه 44 کسان وژل شوي او یو شمېر جوبل شوي وو. امنیتي شورا په یو بیان کې د 14 قربانیانو د هغوی له کورنیو او د شام له خلکو سره یې تعزیت کړی، خو البته د شام له حکومت سره یې خواخوږي نه ده ښودلې، ځکه چې غربي هیوادونه ورباندې له تیرو 9 میاشتو د حزب اختلاف پر ضد د کاروایانو تور لګوي. حزب اختلاف د 14 په اړه د حکومت پر دریځ شک ښودلې او ویلي چې کېدای شي د پام اړولو لپاره یې دا کار پخپله کړی وي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل چې اسرار عالم مومند درته وړاندې کړ. اوریدونکو په دې غړی کې د نورو ریپورتونو ترڅنګ دغه ریپورتونه لرو. په بنو کې په یو ځانمرګي برید کې د اف سي 4 سرتیري وژل شوی او 13 زخمیان دي. یو اني شاهد د دې برید په اړه وایي،
درځای وشو به مخ پر د یقین چې مول ته همو څنګه غاړه چک شو را چې کیم غاړه وړو شو دا بیا چې نس کړه نو شو به بار شور ما شور وړه دینه لګیای په خلک باندې خلی په کمباله باندې شیشه ور موته شوګی دی دغه کمره.
د بلوچستان هندوان وایي که حقونه ورنکل شي نو هندستان ته به کړه وکی.
هندوان دلته بازار دی بابا هیڅ ځوان نشته چې موږ الکوان وړي بیا حالت هغه کی هغه سبات بیا وژنی بیا موږ زو هندستان.
د وزیرستان د شوال ماشومان وای د سکولونو د نشوالي لامل تعلیم نشي حاصلوله.
د زړه مغوري سکول ته لور سکول شتاینه زو سکول ته نشتل لایزک.
د دې ترڅنګ درته نور غن ریپورتونه هم لرو د مشال ریډیو سره اوسئ. اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته غوږی سو. زمونږ د نن د نننې خبرونو د نه غینټو خبرونو د روسي غړې ده. په دې غړې کې لکه مخکې مو چرتول بیلابیل ریپورتونه درته لرو. لومبه ریپورت په بنو د کې د ځانمرګي بریټ په اړه ده. په بنو ځل کې نن سهار وختي یو ځانمرګي بریټ کون کې خپل چاودیدونکو مواد ډک کړي د سرحدي ځواکونو یا اف سي کلا سره جنگولې او څلور سرتیری یې وژلې، اتلس نور یې روبل کړي هم دي. عمر دراز وزیر په ریپورت لري.
د فرانټیر کانسټیبلری چارواکو ترمخه نن سهار 20 منټه کم شپږ بجې د زلابنو دریای کورم په غاړه ټوچی سکاوټ اف سی کلاتا یو ځانمرګي برید کوونکی د بارودو څخه ډک ډبل کې بنګاډې ور جګړه ولې دی، چې په نتیجه کې د ابتدایي معلوماتو ترمخه لس خو وروسته د ځایي انتظامیې د معلوماتو سره سم څلور اف سی سرتیری وژل شوي او اتلس نور ژوبل شوي دي. دوی وایي چاودنه دومره زورداره وه چې د کلې ودانۍ ته یې کافي زیان ور اوړولو او د غلطه اف سی کیلا تا مخامخ دکانونه او د تیلو پمپونه هم زیانمن شوی دی. د دې پیښې یو عینی شاهد دستر ګولی د لحال مشال ریډیو ته صدا سے بیانوي.
مندر شاه د کوټ سرات نه تعلق لرم او دا د کده سپې د جنریټر د لګولې پور او د سکوټری پور ډیپټی کاونچ د کیم د هوټل د ریډ هاوس دغه نه چې دا تقریبا 20 کم 6 بجې ټیم وو چې زه په کټ نو سیو ځم ته موبایل غلا غلا راغوم چې په داسې تیر ګړ دینه او درځای وشو به مخ په دایا کینو چې مول ته همو څنګه ګاډه چک شو را چې کیم ګډه وړو شو دا بیا چې لسکې رڼو شو مملي هغه ګړ دو ختم شو به بار شور مو شروع وړه دینه لګیای پوس مو چکر وای په خلک مو لګو په خلک باندې خالی په کمباله باندې شیشه ور مو ته شوګې دي دغه کمره به چې پوس چت چکشن به په چت باندې د ګاډي جال یامین دا کړل چې کیم ګډه وړو شو د ګاډي امیش چت تر راځي وا نه پوسه پر دې مرده
د پیخې د تفصیل په اړه مو چکلا د ضلع بنو پولیس او مشر ڈی پی او گل سعید خان افریدی نو پوختل نو دوی مشال ریڈیو تا وے
دوی سکاؤٹس چې کم دے کنه لکه دا غزه دے او دې ته لکه مده سحر دا سه 5:30 بجې خوښه یو گاډه را غلې دے او سویسائیڈ نو هغه وزن ته بیک سایډ نه شا طرف نو سره شوې او پدې کې خو نمونه سره لکه کنفرم شو مخ کې خو 15 ویل مړي شهیدان دی او شپږ زخمیان دی خو لیټس دا چې سلور نمونه سره کنفرم دي کنه او 18 زخمیان سره د نمونه کنفرم او اوس خو نو څه نشته به شروع کې چې کوم دی کنه خپل حفاظت او هغه په هغه کې چې کوم دی سو فایرنګ شو ټول پولیس هلته وخت په سر موجود و چونکې تیاره وه اکیلے ته خو هم چې کوم دی کنه دا سلسلو عبارک دی نو هغه هم را ناست دی بالکل
د بنو سپیشل برانچ انچارج مجیب الرحمن د دې پیښې نه رسېدلې نقصان په اړه وایي
د سپورټس کمپلیکس بیک سایډ نه د ټوچ سکاوټس چې کوم ریزیډنس تقریباً
طالبان پاکستان ویان احسان اللہ احسان مشال ریڈیو تا دا نمعلوم زائی سخا ٹیلی فون کو چدا پیخ پڑا دوی پخپل سر اخلی دوی دا هم اوه چې 13 ورځ په ایف آر ټانک ملازی کې د ایف سی سرتیرو په کیلا باندې د بریز ذمہ داری هم دوی قبول کړی دا چې په دغه پیخه کې یو ایف سی سرتیری وژل شوی او دوه نور ژوبل شوی وو په دغه برید کې وسلوالو طالبانو 14 نور سرتیری د اسلحه سره د ځان سره بوولی وو عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفحه 621
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113 14500 او 15500 کلو هرتز
او د انټرنیټ لاره په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي
بالکل اوریدونکو تاسو په دغه چپو باندې زموږ خبرونه اوریدئ شو کوم مشکل لري نو موږ سره یې خامخا شریک کړئ د پاکستان د مسلم لیگ نون یو مشر جاوید هاشمی نن د عمران خان په مشرۍ په پاکستان تحریک انصاف کې د ګډون اعلان وکړ د دې مشر سیاستوال دغه کار ته د مسلم لیگ نون د ډلې سیاستوال او څېړونکي په څه نظر ګوري دا د احمد الله په رپورت کې ورو
نن سحر کراچی ته روانېدو نه وړاندې ملتان ایئرپورټ کې مطبوعاتو سره خبرو کې جاوید هاشمی وویل چې زما د مسلم لیگ نون پارټۍ مشرولۍ سره نه بلکې د پارټۍ پالیسو سره اختلاف دی او دغه وجه ده چې زه عمران خان پارټۍ کې شاملېږم جاوید هاشمی زیاته کړه
ما دا فیصله کړې چې زه په پاکستان تحریک انصاف کې ګډون کوم دا فیصله زما ذاتی ده او زما کراچۍ ته د تلو مقصد هم دا دی چې زه په پاکستان تحریک انصاف کې ګډون وکم مسلم لیگ نون پر خودو باندې ما ته افسوس دی خو ما دا فیصله په ملکی مفادو کې کړې ده او ما د خپل فیصلې نه د مسلم لیگ نون مشروالي هم خبر کړې ده او مسلم لیگ نون کارکنانو زه کراچۍ ته تلو نه منې کولم خو ما فیصله کړې چې زه به تحریک انصاف کې شمولیت اختیاروم
د مختوم جاوید هاشمی په پاکستان تحریک انصاف کې شمولیت اختیارولو فیصلې په حق لا د مسلم لیگ نون وینا ده چې دې فیصلې نه موږ ته ډیر افسوس دی د مسلم لیگ نون غړی اقبال ظفر جګړه مشال ریډیو سره خبرو کې وویل
جاوید هاشمی صاحب به خپل فیصله ده هر یو سړي ته په جمهوریت کې دا اختیار دی چې هغه څه فیصله کول غواړي یا کولی شي لیکن جاوید هاشمی صاحب یو منځو سیاستدان نه خو دا قدم چې دی زه مرج دا ډیره لویه غلطي وکړه د جماعت کې راغله یو ډیر ښه مقام ملو شوی او خلکو دا غتلو پورې هم دا رکاولو کوشش وکړو ما هغه کې دا یو خبره کتلې ده چې ډېر ضدي دی او بیا جذباتي فیصلې چونکې نو هغه باندې بیا هغه سوچ نه کوي موسم لا وخت شته چې خپلې فیصلې باندې نظر ثانی وکړي.
د سیاسي چارو کارپوه سجاد نصیر وایي چې لیډرانو په بله پارټۍ کې شاملېدل څه نوې خبره نه ده. موجوده وخت کې اولس د پیپلز پارټۍ او مسلم لیگ نون کارکردګۍ نه خوشاله نه دی او دغه وجه دا چې د دې پارټو ځینې غړي په پاکستان تحریک انصاف کې شاملېږي.
پاکستان مې پارټیاں تبدیل کرنا کوئی نئی
پاکستان کی سیاسی پارٹی بدلول سنوی خبر نه ده. د تیرو سلور شپیتو کالو راسه دارا روان دي. که پوس په اقتدار کې راشي نو هغوی خپل پارٹی جوړه کی او دا خلک پکې شامل شي. اصل خبر دا ده چې تیرو درینیمو کالو کې د ملک کې داسې حکومت وشو چې خلک نه یوازې د پیپلز پارٹی بلکې د مسلم لیگ نون نه هم زړه مور شوی دی، ځکه چې تیرو 15 کالو راسه کله یو پارٹی راځي او کله بلا. اوس خلکو ته عمران خان یو داسې لیډر ښکاري چې د اولس مسلې کومولو لپاره به هلې ځلې وکړي. د نورو جماعتونو سیاسي لیډرانو په پی ٹی آئی کې شاملې دو سره عمران خان خو مضبوطیږي، خدا به کتی شي چې عمران خان څومره اولسی مسلو حل کولو کې کامیابیږي.
یاد دی وی چې مخدوم جاوید هاشمی کراچۍ ایئرپورټ ته پر رسیدو د پاکستان تحریک انصاف چیئرمین عمران خان ورته هرکلی وویل. په دغه موقع مطبوعاتو سره خبرو کې عمران خان وینا وا چې جاوید هاشمی په پاکستان تحریک انصاف کې شمولیت سره به پارټي نور هم مضبوطه شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. له پاکستان څخه خبرېدونکي ورځپاڼې ډیلی ټایمز د څېړونکي فرحت تاج یوه مقاله خپره کړې چې نوموړی پکې ویلي د پاکستان پوځي اسټابلیشمنت مذهبي ډلې د خپلو پالیسیو لپاره کاروي. لیکوالي د پاکستان د پوځ په اړه د دې ملک د وزیر اعظم وروستۍ څرګندونې که څه هم ناوخته بللې خو ستایلې دي. د دې مقالې غټ ټکی اورو. په ډیلی ټایمز ورځپاڼه کې فرحت تاج لیکي چې د دې میاشتې پر 13 نیټه سخت دریځه ګوندونو چې د پاکستان د پوځي اسټابلیشمنت سره د اړیکو د درلودلو لپاره پیژندل کیږي د دفاع پاکستان په نامه یو کانفرنس وکړ. دوی د مسلمانانو لپاره جهاد یو ضروري کار وباله او امریکا، ناټو او هندوستان خلاف یې د تشدد ډک جهاد ګواښ وکړ. د پاکستان د پوځ یو پخوانی جنرال حمید ګل په دې غونډه کې وویل چې د پاکستان د مسلو حل د ډیموکراسۍ په ځای په اسلامي انقلاب کې نغښتی دی. فرحت تاج لیکي چې د دفاع پاکستان جلسه د پوځ یو سیاسي چال و چې د پاکستان په کمزوري ولسي حکومت نور فشار واچول شي. د لیکوال په وینا ښی لاسي ګوندونه په پاکستان کې په هر ځای کې جلوسونه راوستلی شي، خو که د عوامي نېشنل ګوند یا پیپلز پارټۍ په شان ډلو جلوس راوویست نو کېدای شي چې پر دوی د ځینو هغه کسانو لخوا ترهګر بریدونه وشي چې د دفاع پاکستان کانفرنس کې شریک وو. لیکوال زیاتوي چې دا د اسټابلیشمنت چل دی چې په دې توګه ښی لاسي ګوندونو ته د پاکستان په سیاست کې ډېر وخت او برخه ورکړل شي. د ډیلی ټایمز ورځپاڼې په دې مقاله کې وړاندې راغلی چې اسټابلیشمنت لخوا د جمهوریت خوښو ډلو خلاف د ښی لاسو د استعمالولو په طریقو کې پرمختګ شوی. د مقالې لیکوالې ویلي چې اوس د پاکستان اسټابلیشمنت ګیره لرونکي او بېګیرې ښی لاسي کاری. هغې د بېګیرې سخت دریځه په توګه د عمران خان مثال ورکړی. د لیکوال په وینا د دفاع پاکستان جلسه د بېګیرې او ګیره لرونکو سخت دریځو یوه مجموعه وه. دوی دواړو کې یو خبره شریکه وه او هغه دا چې دواړه د پاکستان دننه او بهر کې د اسټابلیشمنت لخوا د مذهبي عناصرو پر استعمالولو خوښ دي. په مقاله کې راغلي چې د پاکستان رسنۍ او ښی لاسي سیاستوال حکومت په خرابې حکومتداري تورنۍ او پر خلاف یې د خلکو غوسه راپاروي، خو لیکواله وایي چې حکومت به څنګه ښه حکومتداري یقیني کړي چې په داخلي او بهرنۍ پالیسي هیڅ یا ډېر لږ کنټرول لري. فرحت تاج لیکي چې د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په دې وروستیو کې پر پوز د پارلمنت د برلاسي خبره کړې او په پاکستان کې د اسامه بن لادن د 2 کلنې استوګنې په اړه پر پوځي جنرالانو پوښتنې راپورته کړې. لیکواله وایي چې د پاکستان پیپلز ګوند باید په 2003 کال کې حکومت کې له راتللو سمدستي وروسته دغسې دریځ خپل کړی وي. لیکواله وایي چې هغه مهال قبایلي سیمې او بلوچستان د ریاستي ترهګرۍ ښکار وي او لا تر اوسه د خپلو خلکو په وینو کې لمبېږي. فرحت تاج د ډیلی ټایمز ورځپاڼې په دې مقاله کې وړاندې لیکي چې که څه هم د پاکستاني وزیر اعظم لخوا د پوز په اړه دا خبرې ډېرې ناوخته وشوې، خو پر ځای کار دی او اوس باید حکومت د خپلو واکونو په ښکاره کولو سره وښيي چې په پاکستان کې ولسي مشران حکومت کوي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته غوږ سوردونکو سوات ته ځو. په سوات کې څلور مزدور کاره پا په سعودي عرب کې تر لسو کالو زیات شول چې غلطه بندیان دي. دغه خلکو ته چې په بلابلو جرمونو کې نیول شوي دي د دریو کالو سزا ورول شوه، خو دوی لا تر اوسه پورې هم چې درې کاله یې تیر کړي هم دي په جیل کې، بیا هم نه دي خوشي شوي. په دې اړه نیاز احمد خان رپورټ لري.
سوات پریس کلب کې د بریکوټ سره تعلق لرونکي د هغه سلور پاکستانیانو ظلمو خپلوانو خبریالانو ته وویل چې د دوی بچی سعودي عربستان ته په قانوني ویزه تللی وو او د مزدورۍ لپاره په دیاړې یو ګاډي څخه سامان کوزو چې هغه کې نشې توګیو سامان د بل چاو، خو دغه تنان پکې اونیول شول او کوم تنانو چې دغه نشې توګو کار کوو هغه ته سزا هم ملاو شوې ده. خو بیا هم دغه تنان د لسو کالو راسې د نامعلومه وخت پورې په جیل کې بندیوان دي. د دوی رشتہ دارو دغه اړه مشال ریډیو ته ویل
زمانو فقیر دی زمانه روزیدین کې ما په سعودي کې په سعودي کې مې دوه درس کالو دلک راغلو زما سره په دې راکې دوی بیا رانه په چټای باندې او اختر دن کې غټ اختر له سورځ مخکران کړ دیونه د سلور کسانو پنځه کسانو او پنځم د دین کوشو لیبر د سلور تنه وړل لیسړي د دې سړي غني کول نو د بټخل وسودین کې او دی وړل مزور نه پته نه کی جو ستراشه ما مزوران بوزي ماته سپت سپتر جره پته دې ما سره به مرګ می به مزور تر مزور لې پشل یار باندې بولو دا باغ کې دا دور وخت دا د لسم لس کال د ما سلور ما شو شو دا غزینا سنن نه سبا نه نه سبا
ما شو وزیر خان نوم دې مونږ رمانی یو زونګ د خپل تعالی غریبانان یو دا وړه بچي او زما دا روچ دې لس کال نه په جیر کې دې او ډکه د خپل کور ته رانغه او ډکه چې د خپل حکومت هم پاکستان حکومت هم د خواص کوم د سعودي حکومت هم د خواص کوم چې د غریبانو نه پیډ د خپل کور ته راشي ډکه دی کو چیر په موږ د جرمانه را او د شهر د شنه د جرمانه چې د خپل غنډه د کیدونه دا موږ ځان نظر کې د لاس په مزدوري کوو مزدورانو څنګه راک سوس نه کیږي.
په دغه تنانو کې د یو نیولې شوي تن زوی ماشوم په دغه اړه مشال ریډیو ته په خپل معصومه ژبه کې وویل
پلانن دے سلیم جو دریم ماشتم چی ما پلار جی تتلے آو ما ندر جو دریم ماشتم جو بکی غیدی دے اولوز کالا چی ما ندر جلے طور پی سور خواب دی آو زمان میادی
د سوات سره تعلق لرونکي دغه تنان چې پکې سلیم خان د مانیار، ریاض د پرړی، نور خان د املوک درې او سلطان زیب د ګورتۍ شامل دي. د دې تنانو د خوشی کېدو او قانوني مرستو په اړه مو چې کله د پاکستان انټرنیشنل هیومن رائټ چیرمن راجا لقطری خان څخه پوښتنه وکړه نو ښاغلی په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل
چونکه دې کې تعین نه دی شوی نو دا د هیومن رائټس غټ وایلیشن دی او سو پورې چې دا د هیومن رائټس کم وایلیشن تر اوسه پورې شوی دی چې وکاله د هغه سزا نه زیات په جیل کې تیر کړی شول نو دا موږ هم د منیسټری هیومن رائټس په نوټس کې راولو چې دا یو وایلیشن دی نو ان شاء الله د منیسټری هیومن رائټس طرف نه به چې کسه سپارښتنه نو هغه به موږ د خپل طرف وړاندې کو هغه به خارجه امور ته هغه منیسټری ته وړاندې کی ازما دا امید دی چې ان شاء الله د دې به ډیر زر حل راوځي د خیر.
د نیولې شوي دغه تنانو رشتہ دار وایي چې دوی د پاکستان حکومت، سعودي حکومت او د هیومن رائټ تنظیمونو څخه ارزي کوي چې دوی سره د دغه نیولې شوي تنانو خوشی کېدو په اړه قانوني مرستې وکړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
اوریدونکو، په د وزیرستان په شوال کې مشومان وایي چې اغل تسکولونه نشته او له همدې وجه د تعلیم له حاصلولو محروم دي. په دغه بد د سیلاب مسعود رپورټ وکړو.
په وزیرستان سے دی ڈیورنٹ پکر سے پرتی سیم شوال زوانون او بچون پننی جدید دور شہان دے علم نہ محروم پ مزدوریش پونی مجبور دی دا زوانون او بچون سا گلے مانی او ارمانون نہ لاری دوی داخلے نہ وار وے
ازل غنی نہ سبق نہ ویا یہ سگے چکشا او سٹکی او کوجا زما ستان خپل کوتا رشا دیر زلا مغوری سکول تار لوچ کولشتاین نہ ز سکول تا نشت للی زک
پمونم اشل خان د مو وکول عمر ز سکول درمانه پتا لکه کس کول ستانه رنگ سکول تل خپل مز دیری کا سټ کیو چې دوا لتا سکول و جوړ لتا ز حکومت نه دا غوړه چې دوا تا سکول جوړ کی
زمونم شهید الله شپې سکول عمر سکول تا ندرم دوا تا نشتا سکول نه شپې لکه مش دام مز دیری کی کدل تا مش په لکه کس کول و مسابقه ول پیازا استجو دا مو خوښت
امونم زارین دای ز سبق نه یایو ز شپونی کرو مش بز پیایو ز چرګا کور تر مر بیایو بیا د جون سره لارګی وروړو مول مې رو ویای چې زمونه رشي بیا لارګی وروړه ار مون دای چمو سبق ویلای او چر سام سړی رو نه جوړ وای
امونم رحمن الله ز د یولا سکولیا سبق نه نشتا کولینا نشتا مس مز دیرا کدا سټکیو کوجا دا مز دیره ته مجبور کمات پا چار دو چه میش شاول تا گول برمندیر کو میش درخشل علاقه دو زو هندر خواشل شا چه ریپای وی میش سرا گول تازه بیادرم میز دیرائی نازا خلوشا
مشال ریڈیو چه پا داغا باریک شی دی سیمینا دی سینت نمائنده مولانا محمد صالح شانا پشتانا وکڑا آغوی وویل چه دی شوال مسعود وزیر زوانون او بچون ها دا دی وطن وسیدون کی دی دی دوی ها حق جوڑیجی چه دی علم پرنا ول منزل شی
دا شاول خلق دا دی دیر غربت و دی مجبوری سر مخمخ دی لیکن دی رکشل یک خورتا حکومت ترسا پر توجه نکڑا ویر پتون ضروری تعلیم دایی چه دولا تا دی میزا نو این نسل پشمانه غربانه پا دا لاغر خلیق شه وقت کرنی سمرا از نجوان طبقا دو دا طولا دی تعلیم نا محروم سوی دو شاول عبود دای دوارا شاول کشه خلق شتا دای دا فرد دا حکومت جدی جیسی دختا تعلیمی اداری ویر کوش دا نو این نسل دی جهان دی تیاری نارو دی دی تعلیم پروشنه ایک شده دا چه دا خال گا دی سونه غی بونه دی مزدره نباد چی و دی پخفل تعلیم نکس بزنی چی
دی شوال دی زوانانو و بچانو مانده و پلارونا غشتنا کوی چه پر شوال کش موجود سکولونا دی فعال و دی نورو نوی سکولونو منظوری دی ورکڑای شی چه دی دوی بچونا دی علمنا به برخ نوی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
مونگتا پا دی پتا لکون راولی گئی پوز بکس نمبر 3014 اسلام آباد
مشال ریډیو او اوریدونکو په بلوچستان کې هندوان وایي چې د دوی د تختولو او وژلو لړۍ له تیرې څه مودې څخه روانه ده چې د دوی ژوند یې له کړکیچنو حالاتو سره مخ کړی دی دوی وایي که حالات همدارنګه دوام ومومي نو کیدای شي دوی ګاونډي هندوستان ته په کډه کولو مجبور شي په دې اړه د نیاز موسی خیل رپورټ اورو
هندوان وایی لتیرو سو کلو څخه دوی په سختو حالاتو کې ژوند کوي او له ټولنیز بندیزو سره سره د دوی تښتونې او وژنې اوس یوه عامه خبره ګرځېدلې د کوټې یو هندو وګړی په دغه اړه وایي
مسه کالج کې جدا ژوند راوځو کې کله کور ته ورځو کې نزیت لایسو مسه ژوند نه دی معلوم سټم راوځو سټم وځو دا کور ته مج ماکسن زو کې نه زو دوه میاشت مکه زمون جلا کډنبنګ وسو بیا غو قتل وسو مې انتظامیه صداغه غواړو کې مش صداغه راکې تاسو راکې سر
په کوټه کې د هندوانو مشر او شاعر او لیکوال شیام کومار وایي هندوان له ډیرو بدو حالاتو سره مخامخ دي او تر اوسه چا د ستونزې حل نه دی راایستلی
سینکڑوں میں جاتے ہیں جو اغوا ہوئے ہیں جو مارے گئے ہیں
پسلا او ہندوان دلتا تشتول شوی او رستا وجل شوی دی او بے خزیات دا تاوان پی سی ورکول رستا را خوشی شوی دی او دا با ہم در تو وائم چل تاوان پرتا یو سو کم ندی را خلاص شوی مجلا پاکستانی پوز دا پاکستان دا بشری حقوق ادارے ایمنسٹی انٹرنیشنل ادارے دا انصاف لا نڑیوال عدالتا او دا ملگری ملتونو ادارے سخا غشتانا کو چل مجتر مرست وکڑی او مجلا دغو بدو حالاتو را وجل
یونائیٹڈ نیشن سے بھی گزارش ہے کہ اس معاملے میں ہماری مدد کریں ہمارا بچاؤ کریں
یو بل ہندو مشر او د چمن منلی تاجر دولت رام بیا وایي که د دوی پر وړاندې حالات نه سمیږي نو دوی به په غټه کچه هند ته کډه وکړي
ژوند دلته په عذاب دی بابا هیڅ ژوند نشته زموږ هلکان وړي بیا هلته اغوا کوي اغوا سبات بیا وژني بیا به موږ ځو هندوستان
د بلوچستان د ریونیو محکمې صوبایي وزیر زمرک اسکزئی له هندوانو سره روان بد سلوک د انسانیت ضد عمل ګڼي دی دا هم وایي حکومت به یقینا د ستونزې حل لپاره خپلې هڅې وکړي
صرف د هندوانو خبره نه ده دلته د هندوان چې دی یا څومره مینارټیز کې چې څومره دلته زموږ سره ده ټول زموږ وروڼه دي د دوی تحفظ زموږ ذمه داري ده او چې وزیر اعلی رالی د صوبې مشر دی د هغه سره به موږ دې کښېنو او دوی به کوم مجلس ورسره وکړو او د دوی چې کومې مطالبې دي هغه به ور پیش کړو او انشاءالله زموږ دا یقین دی چې پر دې باندې به عمل درآمد وسي
دا چې که هندوانو له صوبې څخه هند ته کډه وکړه نو دا به د بلوچستان حکومت او خلکو لپاره څومره د بدنامۍ خبره وي صوبایي وزیر زمرک اسکزئی د پوښتنې په ځواب کې وویل
دا بالکل بدنامی ده نو دا فکر چاته کول پکار حکومت قبایلی مشران دي کاغذ مر سرداران دي کاغذ مر نوابان دي کاغذ مر خانان دي کاغذ مر ملکان دي دا د ټول ذمہ داری جوړ چې خپل خپل علاقې ته یو امن او سکون ورکې زموږ خو یو قبایلی معاشره ده زموږ خو یو د جرګې سیستم دی نو موږ له پکار دا دي چې موږ ټول سره یو سو یو आवाज سو چې دوی ته خوشحالي ورکو ښه امن ورکو
یاد دیوی لبلوچستان د هندوانو د ادعا چې دوی به هند ته کډه وکړي په داسې حال کې مخې ته راځي چې د یو راپور له مخه یو څو ورځې مخکې 151 پاکستاني هندوانو په هند کې د سیاسي پناه درخواست ورکړی او ویلي چې په پاکستان کې یې ژوند ته خطر دی. دغه رنګه په تیرو دوو یا درو کلو کې له بلوچستان هم په لسو هندوان داسې یادېږي چې په مستقله توګه یې هند ته کډه کړې. نیاز مساخیل، مشال راډیو، کوټه.
مشال ریڈیو ستاسو خپل ریڈیو.
اوریدونکو تاسو مشال ریڈیو اوري او د خبرونه نیمایي برخه ته ورسیدو. په پیښور کې 15 بجې د ماخام اسرار العالم مومند سټوډیو ته راغلی. هغه به تاسو د خبرونو سرټکی وړاندې کوي، خو تاسو زموږ خبرونه په مشال ریڈیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. اسرار العالم مومند د خبرونو سرټکی.
امریکا وای پاړي کو کې دشتل لانجو سرا سربیر هم له پاکستان سره اوس هم کار کول ته ژمنه ده. د خبر پختونخوا د بونو په خار کې د چارواکو په وینا ځان مرګي بده څلور عسكر وجلی او تل سي جبل کړی دي. د افغانستان بغلان چارواکي وای چې په دې ولادت کې د کویلې کان د نړیدو له عمله د کان یو لسکر کونکي وجل شوی دي. چین د پاکستان سره د کرنسي د تبادلې یا راکړې ورکړې اعلان کړی دی. د پاکستان مسلم لیگ نواز سینئر نائب صدر او د قومی اسمبلی غړی جاوید هاشمی په تحریک انصاف کې د ګډون اعلان کړی دی. د روس په مشرقي خارونو کې مظاهرې شوې. دا په داسې حال ده چې اپوزیشن په زرګونو ولسی وګړو ته په پارلماني انتخاباتو کې د ادا شو درغلیو پر ضد په مظاهرو کې د ګډون غږ کړی دی. او د ایران د سمندري ځواک چارواکي وایي د هرمز په پټۍ کې لسورزنی مشکونه پیلوي.
اسرار العالم مومند ته د خبرونو سرټکی وړاندې کړل. اوریدونکو اوس هم له ریاض مساخیل څخه د پاکستان د نن ورځې د ورسپانو غټکی اورو.
نن د ملک اکثر ورسپانو خپل اداري د پوز او حکومت ترمنځ پتاو تریخوالي او د هغې وروستو د آرمی چیف په بیان لیکلی دي. خو دې کې ورسپانه مشرق خپل اداري کې لیکي چې حکومت او پوز ترمنځ د تاو تریخوالي له وجې راتلونکي کې خطرناکې نتیجو راتلو اندېښنې ظاهرې دي. خو وزیر اعظم لخوا په قومي اسمبلی کې په واضح ټکو کې د پوز په ضد د سخت بیان نه داسې ښکارېده چې هغوی د هر قسمه حالاتو د مقابلې کولو پخه اراده کړې ده. ورسپانه لیکي چې د وزیر اعظم خفګان په خپل ځای، خو موجوده حالاتو کې حکومت لا د جوش پزه د صبر نکار غستل پکار دی. وفاقی حکومت او پوست ترمنځ د تاو تریخوالي له وجې ډېر افواګانې خورې شوې وي، خو اوس هم ستلی راغلي نه دي. حکومت له پکار دی چې ټولو حالاتو جاج واخلي او په صبر او استقامت سره د دې ټولو مسلو حل روباسي. بل طرف ته اکسپرس وسپانه خپل اداریا د پولیو مخپزیتیدونکو کیسونو لیکلي ده او وایي چې تر دې دمه ملک کې ټول د پولیو 115 کیسونه ریکارډ شوي دي، چې پکې خیبر پختونخوا کې 19 او قبایلی سیمو کې 55 کیسونه مخې ته راغلي دي. اداریا د دې کیسونو دوه وجه خای. یو دا چې دغه سیمو کې امنیتی صورتحال د دې جوګه نه دی چې هلته د پولیو ساس کی ورکوونکې ډلې اورسي، او بل دا چې د دې ساس کو په ضد غلطه پروپاګاندا کیږي، نو ځکه بعض خلک خپل ماشومانو ته دا ساس کی نه ورکوي. اداریا وړاندې لیکي چې حکومت ټولو یونین کونسلونو کې د خپل ساس کو ورکوونکو ډلو د جاج اغستو او د مخورزو خلکو ځان سره د شاملولو منصوبه جوړه کړې ده. دغه شان چې کومو ځایونو ته دوی نشي رسیدي، هلته به د مقامی ان جی اوز مرسته اغستې شي. او دې سره سره عالمانو او پوهاندو ته هم ویلی دي چې د دې غلطې پروپاګاندې مخنیوي دي وکړي او خلکو ته دا حقیقت پډاګه کړي چې د پولیو ساس کی د دوی د ماشومانو په ګټه کې دي او د دې نه هیڅ نقصان نشته. د شان د انګریزي ژبې ورسپانې ډان خپل ادارې کې د سلندرو 14 پیښو ته پام را ګرځولې دي او وایي چې 1300 ورځو کې یو شمېر ګاډو کې سلندرې چاودلې دي، چې پکې په درزنونو خلک وجلی شوي او سوځېدلې دي. ادارې وایي چې حکومت له دې اړخته سمدستي پام را ګرځول پکار دي، ګنې راتلونکي کې بعد داسې پیښې نور هم زیات شي. د لړکې ادارې بعض اقدامات هم په ګوته کړي دي، لکه دا چې د هغې ورکشاپونو په ضد ګامونه پورته کړي شي چې غیر معیاري سلینډرې راغواړي او په ناپوهه کاریګرانو یې لګوي. بل دا چې پولیس ته د ګاډو چیکینګ شروع کړي او کم ګاډي چې د مطلوبه معیار سلینډرې نه لري په هغوی د بندیز لګول شي. د دې سره سره دی په اولس کې آگاهي پیدا کړي او د میډیا د لار د یو کمپین اوچلوي چې دا شان د خلکو سفر محفوظ او ژوند ته خیر شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې په حالاتو باندې د نړۍ د مطبوعاتو په برخه کې د نیویورک ټایمز او واشنگتن ټایمز ورځپاڼو د مقالو غټ کې دراورو. نیویارک ٹائمز ورځپاڼې د مومندو د پیښې د پلټنو او د دې پلټنو د نتایجو په اړه لیکنه کړې او واشنگتن ټایمز ورځپاڼې بیا په امریکا کې د یوویشتمې پیړۍ د لومړۍ لسیزې د سپتمبر د میاشتې دوو پیښو ته کتنه کړې چې یوه یې د سپتمبر یولسمه او بله یې د دې میاشتې څوارلسمه ده. د دغه دواړو لیکنو غټ ټکي له حسیبه شهید څخه اورو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکي چې د امریکا د پوځ پلټونو له مخې هغه احتیاطي تدابیر چې په پوله باندې د یوې ناوړې پیښې د مخنیوي لپاره نیول کیږي په پاکستان باندې د ناټو د خونړي برید د مخنیوي په برخه کې پاتې راغلل. ورځپاڼه د دې یو سبب دا ښیي چې امریکایي چارواکي پر پاکستان باندې په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د ځایونو په اړه د معلوماتو د ورکولو باور نه لري. نیویارک ټایمز زیاتوي دا په نږدې یوې لسیزې کې په پوله باندې د هغه سیستم د پاتې راوستلو تر ټولو بده پیښه ده چې په پوله باندې د دغه راز تېروتنو د مخنیوي لپاره جوړ شوی و. لیکنه د امریکایي چارواکو په حواله وایي چې دوی په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د ځایونو په اړه پاکستان ته په دې ویرې معلومات نه ورکول چې پاکستان د دوی عملیات له خطر سره مخ نه کړي او د هغه سو چې د مومندو د پیښې د رامنځته کېدو سبب شو او د دې پیښې پلټونکو وویل چې دا پیښه د دواړو لورو ترمنځ د بې باورۍ په نتیجه کې رامنځته شوه. نیویارک ټایمز د پینتاګون د ویان جان کیربی په حواله لیکي چې امریکا د مومندو په پیښه کې د وژل شویو سرتیرو کورنیو ته د معاوضې په توګه پیسو ورکولو ته چمتو وه. خو په اسلام آباد کې د پاکستان د پوځ یو لړ پوری چارواکي تیره اونۍ وویل چې دوی د معاوضې د پیسو اخیستل رد کړی دي. واشنگتن ټایمز ورځپاڼه بیا د امریکا د نوې پیړۍ په لومړۍ لسیزې کې د سپتمبر د میاشتې دوو وحشتناکو پیښو په اړه لیکنه کوي او زیاتوي چې لومړۍ پیښه په نیویارک کې د سوداګرۍ په نړیوال مرکز باندې د اوسامه بن لادن لخوا په 11 سپتمبر تروریستي برید و چې نږدې 3000 کسان پکې ووژل شول او سل ارب ډالر تاوان یې ورساوه او په دوام یې بیا امریکا په عراق او افغانستان کې جګړه پیل کړه. واشنگتن ټایمز لیکي چې وو کال وروسته بیا په یوې بلې بشپړې جلا پیښې کې چې 2008 کال په 14 سپتمبر مخې ته راغله دا و چې د لیهمن برادرز پانګونې ادارې د خپلې اقتصادي ماتې اعلان وکړ. له دې سره د ونډې بازار په پریوتو شو او له 2008 نه تر 2008 پورې نږدې نیمایي ارزښت یې وبایله او دغسې د امریکایانو د کورونو او ریټایرمنټ یا تقاعد په برخه کې نږدې 800 ارب ډالر له منځه ولاړل. ورځپاڼه زیاتوي که څه هم امریکایان به د سپتمبر د 11 او 14 د پیښو په لاملونو موافق نه شي خو یوه ورځ به کېدای شي چې دوی دا ومني چې ولې د دوی هیواد د دغه دواړو بدو پیښو نه روغ رمټ راووت. واشنگتن ټایمز لیکي ډېره ساده خبره دا ده چې یو بل هیواد او اساسي قانون یې دومره په همت سره د داسې حالاتو مقابله نه ده کړې لکه څنګه چې امریکا وکړه.
زموږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com
مشال ریڈیو مونگ دا سے لکھو
MASHALRADIO.COM
اوریدونکو د امریکا لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې په دې وروستیو کې د امریکا د استخباراتو مرکزی ادارې سی آی اے په قبایلی سیمو کې د بی پایلټ الوتکو بریدونه ځنډولې دي. د ورځپاڼې په خبره د بریدونو درولو لامل د پاکستان او امریکا ترمنځ خرابې اړیکې دي. په دې موضوع د پامیر ساحل رپورټ اور
لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې لیکي سی آی اے دا خبره نه ده اعلان کړې چې بریدونه یې ځنډولي خو یوه نیمه میاشت وشوه چې د بی پیلوټ الوتکو برید نه دی شوی. د ورځپاڼې په خبره یو خدا بریدونه د پاکستان او امریکا ترمنځ د باور په تیزۍ سره د کمیدو له کبله ځنډول شوي دي او بل دا چې د امریکا په حکومت کې د سی آی اے لخوا د دې بریدونو د راتلونکي په اړه شدید بحث هم روان دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د ملي امنیت د ادارې ځینې چارواکي وایي د دې بریدونو منفي اړخونه هم دي. دا چارواکي وایي په دې بریدونو کې د پاکستان دا دعوی چې ولسی وګړي هم پکې وژل شوي او امریکا له دې دعوو سره اختلاف کوي په پاکستان کې د ولسمشر آصف علي زرداري حکومت له مشکلاتو سره مخامخ کړی دی. بریدونه تر هغه وخت وروسته ودرېدلي چې د نومبر په 26مه د ناټو جنگي الوتکو د قبایلي سیمو مومندو د سلاله پر پوستې برید وکړ او هلته یې څلورش پاکستانی سرتیری ووژل. دې برید د دواړو هیوادونو اړیکې زخت پسې خراب کړل. د لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې له رپورټ سره سم اوسمهال یوازې دا بریدونه ځنډېدلي دي او تګلاره هماغه ده با بدلون پکې نه دی راغلی. د راپورټ تر مخې د بی پیلوټ الوتکو په بریدونو کې سږ کال د حقانی اورپکې شبکې غړي په نخښه کړل شوی دی. د دې ډلې په اړه امریکا وایي په سپټمبر کې په کابل کې د ناټو پر سر دوتر او د امریکا پر سفارت بریدونه کړي ول. د امریکا د ولسمشر اوباما د ادارې پر مهال په قبایلي سیمو کې د بی پیلوټ الوتکو بریدونه ډیر زیات شول او په دې بریدونو کې زیاتره د القاعده او طالبانو مشران ووژل شول.
دا مشال ریډیو ده.
او سوم یو نړیوال رپورٹ دروړو. په داس حال کې چې په دروستو کې په سوریه یا شام کې حکومت مخالفه مظاهرو زور اخیسته، پرون د جمعې په ورځ د هیواد سرخړ د مشق ځانمرګي بمی برودونو ولړزاو چې په ترڅ کې لزګونه عام وګړي مړه او دانیو ته خورا زیات نقصان ورسید. د ربلیک څو تن استازي په عین حال کې سوریه ته تللي څو د بشر الاسد رژیم لخوا د روغ جوړې او سیاسي اصلاحاتو د پلان د څارنې په موخه یاد هیواد ته د مبصرینو د یو ټیم د ورتګ زمینه برابره کړي. هارون بچا په دې اړه رپورټ لري.
که څه هم چې په دمشق کې د امنیتي ارګانونو په دوه ودانیو د ځانمرګي بریدونو پړه چا پر غاړه نه ده اغستې، رویټرز ایجنسی د سوریا د دولتي مطبوعاتو په حواله لیکي چې د یادو پیښو لپاره القاعده مسؤل ګرځول شوې ده. د سوریا دولتي خبری سرچینې وایي په دغه ځانمرګي بریدونو کې سلويخت تنه عام وګړي مړه او 150 نور ژوبل شوي دي. د سوریا د خارجه وزارت ویان جهاد مقدسی د لبنان د حکومت لخوا ورکل شوی هغه خبرداری ته په پام سره چې ویلي دي د القاعده ترهګر د لبنان لخواوري سوریا ته داخل شوی. رسنیو ته وویل چې د دمشق د بریدونو په ترڅ کې ترهګر په هیواد کې د بدلون راوستلو د سوریایي حکومت عزم کمزور کول غواړي. بلې خواته بیا راپورونه د حکومت مخالفه سوریایي قومي شورا د ویان بسما کادمانی لخلي لیکي چې وایي مونږ کولای شو چې ټول پټولا په رژیم شکوکو چې دغه بریدونه به په خپله تنظیم کړی وي. په عین وخت کې د امریکا خارجه وزارت د یوې خبر پاڼې په خبرولو د سوریا په پلازمینه کې د شو بمی چاودنو غندنه کړې او د قرباني شو تنانو له کورنۍ سره د خواخوږۍ څرګندونې کړې دي. د امریکا حکومت هیله خودلې چې دغه ترهګر بریدونه به له سوریایي وګړو څخه د دفاع او د دوی د بشري حقوقو د خوندیتوب د عرب لیگ ماموریت تر اغیز لاندې رانولي. د دمشق نړی بریدونه په داسې مهال مخې ته راغلي چې ټاکل شوی د رواني میاشتې په پای کې بعد عرب لیگ د مبصرینو یو ټیم سوریا ته لاړ شي سو په دغه هیواد کې د بشر الاسد حکومت لخوا د سولې او جوړجاړي د یو پلان د عملي کېدو څارنه وکړي. باید وویل شي چې د سوریا حکومت د سوریایي مظاهرچیانو پر وړاندې د ځپونکو عملیاتو لپاره د لویدیځ او هم د عربي نړۍ لخوا له سختو اقتصادي بندیزونو سره مخامخ دی. دمګړی چې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د اسد رژیم پر ضد د لا سخت اقدام کولو په موخه هڅې توندې شوي، د فرانسې د خارجه وزارت ویان برنارد ویلیرو په پیرس کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې له روسیې وغوښتل سو په دغه لړ کې اغیزناک رول ولوبوي. سوریا کې چې د 1300 ورځو په موده کې د زورونکو عملیاتو تو قوت ته ګورو، نو هیله کوو چې روسیا به چې تاسو ته پیاد کړم دا مهال د امنیت شورا مشري پر غاړه لري هر ممکن کوشش وکړي سو د خبرو تر د لړۍ په تیزولو د مننې وړ یو پریکړه لیک رامخته کی کوم چې په اغیزناک توګه د سوریایي رژیم غندنه وکړي او د سوریا د عام وګړو پر وړاندې د زور زیاتېدو درولو غوښتنه
وکړي.
د راپورونو تر مخه د سوریایي ځواکونو د تیریو پر وړاندې حکومت مخالفه ډلو هم په تشدد ګوتې پورې کړې چې له امله یې د سوریایي ټولنې د کورنیو جګړو په اور کې د ګیرېدو ویرې زیاتې شوې دي. رویټرز ایجنسی له برتانیې څخه د کارکونکي آواز په نوم د بشري حقوقو د یو سازمان په حواله لیکي چې دوی ادا کوي د 13 مارچ له میاشتې راهیسې پیل شو د سوریا د تاوتریخوالي د پیښو 6213 قربانیان ورته معلوم دي چې وایي 6014 تنه پکې د شکنجه کېدلو پسته وژل شوي دي. د وژل شوو سوریانو په دغه شمېر کې ویل شوي چې 1400 ماشومان هم شامل دي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبا.
اوریدونکو، مشال ریډیو ته غوږس د افغانستان ولسمشر حمید کرسی قطر ته د ګوانتنامو د زندان د 15 افغان زندانیانو سپارل رد کړی دی. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په دې اړه په یو رپورټ کې لیکلي چې د طالبانو او د امریکا د متحده ایالاتو مذاکره چان تیر مش په دیړه خپلو کې وی سلات رسیدلی وو، خو وسول مشر کرزی د دې موافقه له اجرا کېدو سره مخالفت ښودلې. اجملن په رپورت لري.
راپورونه وایي چې د امریکا متحده ایالاتونو او طالبان لوی میشتي رئیسی د ګونتنامو د یو شمیر زندانیانو د سپارلو پر سر په خبرو بوختي. د اروپایي ټولنې او د امریکا د متحده ایالاتو یو شمیر چارواکو چې نمونه یې نه دی اخیستل شوی ویلي چې د ګونتنامو له زندان څخه قطر ته د 15 افغان بندیانو د سپارلو پر موافقه بحث شوی دی چې دوی به په قطر کې په کور کې نظر بند وي. یو امریکایي چارواکي ویلي دا مهال هر څه په ټپه درېدلې او ټولو وقفه کړې ده. د واشنگتن پوسټ رسپانه وایي تمه ده چې د 2012 کال له پیل څخه به له وسلوالو طالبانو سره چې د تیرو لسو کلونو راهیسې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د بهرنیو ځواکونو خلاف جګړه کوي خبرې اترې له سره پیل شي. د ورسپانې په وینا په دې برخه کې ازمایښتي توافق د ملا محمد عمر د استازي سید طیب آغا او امریکایي چارواکو ترمنځ د شپږو ملاقاتونو وروسته شوی دی. د رپورټونو له مخې یو الماني چارواکي هم د طالبانو له استازي سره لیدلی دی. داسې ښکاري چې دا خبرې اترې د یو بدلون څرګندوی دي چې لویدیز حکومتونه او طالب مشرانې منلو ته چمتو دي. یو امریکایي چارواکی وایي موږ پوهیږو چې څه مو غوښتل. د نړیوال تروریزم خلاف یوه اعلامیه چې القاعدي شبکې سره د اړیکو د پریکون په معنا وي. د دې امریکایي چارواکي په وینا په ورته توګه یوه بله داسې اعلامیه هم غواړو چې د افغانستان اساسي قانون ته درناوی وشي او د افغان حکومت سره د خبرو پر پیلولو موافقه وشي. خو دا احتمالي موافقه د امریکا د حقوقي سلاکارانو لخوا له پښتنو سره مخ شوې ځکه چې کانګرس د ګوانتنامو د بندیانو پر انتقال بندیز لګولی او همدارنګه امریکا د بندیانو خوشي کېدل رد کړي او د افغانستان زندانونو ته سپارنه یې هم نه غواړي. قطر چې د طالبانو لپاره د دفتر پرانیستل منلي دا هم منلی چې د ګوانتنامو یو شمېر بندیان به په کورونو کې په قطر کې نظر بند وساتي. خو واشنگتن پوسټ رسپانه وایي دا جوړجاړی په وروستیو شیبو کې د افغان ولسمشر لخوا رد شوی. ورسپانه وایي چې د خبرو پر هر پړاو کې ولسمشر کرزي ته معلومات ورکړل شوي خو د نوموړي دریز روښانه نه دی. دا یادونې وړ ده چې د ولسمشر کرزي د حکومت چارواکو په وار وار ویلي دوی له وسلوالو مخالفینو سره د هر ډول هغه خبرو مخالف دي چې افغان حکومت پکې برخه ونه لري. تر دې مخکې کله چې قطر د طالبانو لپاره د دفتر د پرانیستو په برخه کې چمتووالی ښودلی و نو هم افغان حکومت د اعتراض په توګه له قطر څخه خپل سفیر کابل ته ورغوښتی و.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفه 621
په لاندو صفو یا شارټ ویوز 2113 14500 او 15500 کیلو هرتز
او د انټرنیټ لاله په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
اوریدونکو او که نه یې شی اوریدلې نو بیا موږ سره رابطه وکړئ او موږ ته ووایئ چې ستاسو مسله در حل کو. د افغانستان د بغلان ولایت په نهران ولسوالۍ کې د یو کان د نړیدو په پیښه کې یو لس کان کیندونکي وژل شوي او یو شمېر نور لا هم ایسار پاتې دي. د نهران ولسوال وایي چې د ایسارو کان کیندونکو د ژغورلو لپاره هڅې روانې کړې دي. په دې اړه حمید مومند رپورټ لري.
د بغلان په نهرین ولسوالۍ کې چارواکي وایي چې په روان کال کې دا د یو کان د نړیدو تر ټولو خونړۍ پیښه ده چې په کې لږ تر لږه 11 کسان وژل شوي او یو شمېر نور لا هم په کان کې دننه حصار دي. په نهرین ولسوالۍ کې د کان د نړیدو پیښه د شنبې پر سهار مهال په داسې حال کې رامنځته شوه چې په لسګونو کسان په کان کې دننه په کار بوخت وو. د نهرین ولسوال مولانا فضل رحیم وویل که څه هم په کان کې د حصارو کان کیندونکو د ژغورنې لپاره چټکې هڅې روانې دي خو دوی د چا ژوند ته هیله من نه دي. د ده په وینا دا پیښې تر ډیره په کانونو کې د غیر مسلکي کیندنو له کبله رامنځته کیږي او د لسګونو کان کیندونکو ژوند ګواښوي. د وای د کان د نړیدو په دې پیښه کې 11 کسان وژل شوي دي. له دې کبله چې دلته په قانونو کې په غیر مسلکي توګه کیندنه کیږي تل داسې ستونزې رامنځته کیږي او دا پیښې هر کال تکرارېږي. په دې پیښه کې یو شمېر کسان ټپیان شوي هم دي او یو شمېر نور لا هم تر خاورو لاندې دي چې د وستلو لپاره هلې ځلې روانې دي. ښاغلی رحیم داونه وویل چې اوس مهال په څومره شمېر کې کان کیندونکي تر خاورو لاندې حصار دي. د نهرین ولسوال له اړوندو چارواکو وغوښتل چې د قانونو د کیندلو مسلې ته جدي پاملرنه وکړي او که حالت په همدې ډول دوام وکړي نو د کان کیندونکو ژوند به له جدي ګواښ سره مخ وي. د ورکړل شوو رپورټونو له مخې اوس مهال بغلان د هیواد یو له هغو ولایتونو څخه ده چې په زیات شمېر کې د سکرو د ډبرو کانونه پکې موجود دي چې اکثره برخې په غیر مسلکي او معیاري ډول وستل کیږي. دا چې افغان حکومت په هیواد کې د کانونو او په تیره بیا د سکرو د ډبرو د کانونو په برخه کې څه کول غواړي تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویل شوي خو سیمه ییز چارواکي دا مسله خورا جدي بولي او وایي چې حکومت باید په دې برخه کې عملي ګامونه پورته کړي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر
شئ. مشال ریډیو کوشش کوي چې تاسو د نړۍ له ګډه خبر کی او تاسو ته بلا بیل رپورټونه برابر کی. د جلال آباد ښار اوسیدونکي وایي چې پولیس د ولس ته خدمت په ځای رشوت ته ترجیح ورکوي او په سمه توګه خپله دنده نه ترسره کوي. خو بلخوا د ننګرهار د امنیت مشر وایي چې پولیس په سمه توګه خپله دنده سرته رسوي. په دې اړه په جلال آباد کې د مشال ریډیو خبریال باز محمد عبد دا رپورټ را لیږلی.
کلیاوی خوا د ننګرهار ولایت د لورو پرتو سیمو اوسیدونکي چرته چې د دولت وسلوالو مخالفینو د خلکو په وړاندې ستونزې پیدا کړي، په خپلو سیمو کې د امنیتي پوستو د جوړېدو غوښتنه کوي. نو له بلې خوا د جلال آباد ښار اوسیدونکي وایي چې پولیس د ولس د خدمت په ځای رشوت ته ترجیح ورکوي. دوی وایي چې پولیس د خپل تعهد له مخې خپلې ژمنې په سمه توګه نه ترسره کوي. د شمس په نوم یو تن د جلال آباد ښار اوسیدونکي وایي
کله دوی ګاډي راځي نو تلاشي په صحیح ډول سره نه کیږي، هغه احساس د خپل وظیفې ورسره نشته. هغه یو څو روپۍ چې دوی ته په لاس کې ونیول شي نو بس بیا هغه ګاډی خوش کوي. نو زما غوښتنه دا ده چې پولیس باید د خپل هیواد د خپلې خاورې سره خپله مینه د خپلې وظیفې سره وساتي.
د عبدالواسی په نوم یو بل تن اوسیدونکي هم ورته نظر لري.
پولیس فقط د خپل جیب لپاره کار کوي او دوی په حقیقي ډول نه غواړي چې دغه دولت ته خدمت وکړي. دوی خپل غواړي چې فقط دغه یو پیسې لپاره کار وکړي. دوی نه غواړي چې مثلا خپل د خاورې خدمت وکړي.
د جلال آباد ښار یو بل تن وایي چې پولیس د وطن پالنې احساس نه لري.
ان فواد دی د ننګرهار ولایت. نو کله چې موټر ودروي او صرف ډرایور ته ګوري لکه ته وایي چې بزرګي، همدغه سره ډرایور خوشي کوي او ډرایور لاړ سي. دوی غواړي چې په کوم طریقه پیسې ترلاسه کړي، ولو که دغه کار د هیواد په ګټه نه وي او په نام نه هم تمامېږي، خو بیا هم دوی خپل پیسو ته ارزښت ورکوي.
د ننګرهار د امنیه قوماندانۍ د امنیتي چارو مسؤل سمونوال سید معصوم هاشمي دا تورونه نه مني او زیاتوي چې د پولیسو په صف کې چې څوک هم درېدلی دی د وطن پالنی احساس پکشته.
یو شردم چې پولیس خو همیشه خپل وظیفه جرګ او همیشه د وستن دوستي احساس سره د جدي یونیفورم اغوسته او د خدمت ملاتړ لري. دغه سلا او د تجهیزات چې ولیدین دا تبن د معلوماتي چې د احساس د وطن پرستی لري چې د سب کې ودرېدل کنه یو سره د سب کار سره نشو ودرېدل. دویم خبر دا چې تلاشي هم موجود لري، ټول زینو کې کنټرول هم کیږي. ولی بډې خو چې څو ګوري هغه غلې دي، مونږ بډې د چانه ګورو، مونږ په خاطر دوی ټول هغه مسائل دغه دقیق چې زمونږ د ولایت په سطح کې چې څومره دغه دي، مونږ قانوني چک پوینټونه لرو، هلته تلاشي کېږي، هلته مونږ د وسلو پوښتنه کوو، د وسلو وسلوال خلک نه پرېږدو چې مسله ګشتو گذرو کې.
خو یو شمېر د نظر خاوندان بیا په دې باور دي چې تر هغې چې په افغانستان کې د پخوا په څېر عسکري جبري نه شي او هر ځوان د مکلفیت دوره تېره نه کړي، د پولیسو په نظم کې به سمې را نه شي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
د مشال ریډیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه.
زما کور زما کلی
په پاوکم یو لسو بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم دو بجو،
راشه درشه
په و منټه د پاسا دو بجو،
د مشال مرکه
په 28 منټه کم سلورو بجو،
یادونه
په 28 منټه کم پنځو بجو.
اوریدونکو تاسو دغه خبرونه سبا اوریدل شئ. اوس هم تاسو یو بل ریپورت لرو. دا ریپورت د کندهار نه راستول شوی دی. د افغانستان په کندهار ولایت کې د زیات شمیر هغه ماشومانو سترګې کمزور شوي چې د ورځې نه ساعته په پرله پسې توګه درس وای. دغه ماشومان په دینی مدرسو کې هر ورځ نه غنټې په پرله پسې توګه د سترګو څخه د 10 یا 12 سانتي متره په فاصله کتاب مخته نیسي او په یادو یادی. په دې اړه صادق رښتینی دا رپورت لري.
دا په کندهار کې یو دینی مدرسه ده چې په لسګونه زده کوونکي پکښې قرآني کریم په یادوي. د دغه زده کوونکو زیاته برخه شپږ کلن او اووه کلن ماشومان دي چې ټولو ځنګنونه کت کړي او مخته پر یښول سوو میزونو باندې غوړېدلو قرآن شریفونو ته ګوري. دوی د کومې تفریح او ارامتیا پرته د ورځې 9 ساعته په پرله پسې توګه درس وایي. د دوی د سترګو او پر میز د پراته قرآن کریم فاصله یوازې 10 یا 12 سانتي متره ده. حافظ میراج الدین چې 12 کاله عمر لري او په شپږ میاشتو کې د قرآن کریم 18 سپارې په یاد کړي، اوسې د سترګو دید کمزوري سوی او پر 2 متر فاصله باندې سم لیدل نسی کولای. حافظ میراج الدین وایي د سترګو دید یې شپږ میاشتې مخکې د عادي خلکو په څیر وو، خو کله چې د قرآن کریم حفظ ته مخه کړې ورسره سمې د سترګو کمزوري او خوږ هم پیدا سوی.
اتله سپارین په یاد نو سم مینه ما یو لیدل بس نیم کالی کیر دا خو نه قران شریف ته موږ ناس ډیر چورته ګورم رسترګ نه دینړم پرې می دا سترګ سری سینې د کلم به دا سم پر دا قران شریف دا سی ور دا وشکرتی کی
د حافظ میراج الدین په چیر لسګونه نور ماشومان همسته چی سترګې کمزوري سی ودی څور لسکلن سیف لا وای دوی هر ورځ په نږدې فاصله کې په پرله پسې توګه کتاب ته ګوري نو ځکه استرګي کمزوري سی وی
داس پاره سپری په دا خال کې په یاد کړی جو تاسې وو ورته دا څنګه راواز ورته ګورم پر دا ډیر چورته کوي سړی ور د استرګې نه کوي کمزوري وو تر مخه سمې وی
په ځینو تعلیمي مرکزونو او دینی مدرسو کې حافظانو ته د درس ورکولو طریقه د شونځي له تدریسي معیارونو سره زیات توپیر لري په دغه ډول مرکزونو کې د درس په جریان کې هیڅ یو زده کوونکی د استاد د اجازه پرته نسی کولای چې د کتاب څخه بل خواته وګوري او یا هم په همغه ځای کې د ټاکل سوی ناستې څخه بل ډول کښینی
بس سبق زور په زور واس شاو خو ما ګوري واس شاو شاو زور واس سبق واس
استاد حافظ محمد ساچی په کندهار کې د یوې دینی مدرسې شوونکی دی وای چې په ټولګي کې د ډیرو زده کوونکو سترګي کمزوري سوي نو موړې لامل د ډیر او په پرله پسې توګه کتاب ته کتل او د درس ویل یادوي
درس مو د سار د جماعت څخه بعد بیا شروع کړي بیا د مخزن راځنه پوري په دغه مابین کې مو په لرو هغه د ډوډۍ وخت د منځ وخت نو ټول متصل موږ خپل سبقان حفظ کو دا حفظ خو ډیر زور غواړي دا خو بيخي سخت طریقه ده دا داسې ده چې بس حفظ تک شین وستل موږ درس شروع سو بیا خبرې نست شاوخوا بنه ګوري دا یار په وګونډي بیا پر بل ګونډي بلک هم همدا د حفظ طریقه ده په دغه رقم طریقه یې جوړ څوک چې ډیر ورته ګوري نو ما خاده دا قران شریف ته ډیر کتو څخه به زیب کی
آیا پر لپسې کتاب ته په کتلو او ویلو سترګي کمزوري کیږي د کندهار د امیرختیا مرستيال احمد الله فیضی په دیاړه وای کچيري په شونځو او نورو تعلیمي مرکزونو کې د زده کوونکو تفریح او آرامتیا په نظر کې ونني ولسی نو روختیا ته به خامخه زیان رسیږي
او یو شی ته چې موږ ګورو اصول دا دي چې دا هغه فاصله باید د 10 سانتی متر څخه کم نه وي کچيري هم د نږدې څخه یو شی ته وکتل سي او هم کافي اندازه وقفه او استراحت رامسته نسي نو بیا هغه دي چې دا مشکل به رامسته کیږي او دا بیا کله چې سن اضافه کیږي په شدت اختیاروي او ډیریږي
په ورته وخت کې د کندهار د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې دینی مدرسو ته د نړیوالو معیارونو برابر د پوهنې وزارت هغه لایحه ورکړې چې لمخې یو زده کوونکی یوازې په اتو کلونو کې د قران کریم حفظ کولای سي د دغه ریاست ویان بصیر مجددي
دا مشکلات موږ په ځینو دینی مدرسو لرو او دا واقعیت دی دا مسولیت رښتیا د ریاست معرفت دی چې د خپل مدارسو نظارت په هر وخت کې وکړي خو بیا کچیر نه کړي موږ به ورته متوجه کو چې د نظارت وکړي او دا فسنګ په خپل لمړنۍ مسولیت د مدارسو د متمم او ناظمینو دی چې په دې اړه توجه ورته وکړي زموږ لایحه د وزارت معرفت اسلامي تعلیمات لایحه دا ده چې یو کښنی باید په اته کال کې قران کریم په پس کې فاته کال کې د نور اسلامي زده کړې مشترکه ولای شي
روختیا پالان وایي چې ریس د کوون کې د خپل سترګو څخه په لیري فاصله کې کتاب وایي او په هر څو ساعتونو کې تفریح او آرامتیا وکړي نو هم به زده کړې کړي وي او هم به روختیا ولري
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پاست په ډیسټریټ کې
منګل تک دی چې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ
اوریدونکو د مشال ځنګړې مرکه سبا او بل ورځې اوریدل شي د مشال ریډیونه سبا تاسو تازه خبريږي او په بل ورځ باندې تاسو کولای شئ چې داغه تکراری بڼه ووري دا وخت موږ د نن ورځې نه هاګینټو اخیری د خبرونې په اخیری شیبو کې یو اسرار العالم مومن په سټوډیو کې دا غنه بعد خبرونو سره ټکو
امریکا وای پاړي کو کې د شته لانجو سربیرا ل پاکستان سره وس هم کار کول ته ژمنه ده. د خیبر پختونخوا د بنو په خار کې د چارواکو په وینا ځنمرګي بریدو څلور اسکر وجلی او اتل سې جوبل کړی دي. چین د پاکستان سره د کرنسی د تبادلې یا راکړې ورکړې اعلان کړي. د پاکستان مسلم لیگ نواز سینئر نائب صدر او د کمی سمري غړي جاوید هاشمی په تحریک انصاف کې د ګډون اعلان کړی دی. د افغانستان د بغلان ولایت چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د کویلي کان د نړیدو له امله د کان یولس کارکوونکي وژل شوي دي. د رپورټونو له مخې د روس په پارلماني انتخاباتو کې د ادا شوو درغلیو پر ضد په زرګونو مظاهراتچیانو په سرخار ماسکو کې راغونډ شوي دي. د ایران د سمندري ځواک چارواکي وایي د هرمز په پټۍ کې لس ورځني مشکونه پیلوي. او پرون د جمعې په ورځ د شام په پلازمینا دمشق کې شوې ځانمرګي برید کې د وژل شوو څلور څلوېښت کسانو جنازې نن ادا کړې شوې.
او د اوریدونکو د همدې سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه پای ته رسیږي. سبا بیا تاسو ته راځو د نوو رپورټونو سره. اوس ما بشیر ګواخ او زما ټولو همکارانو ته اجازه راکړئ. الله مو مل شه.